سلام ستړي مشي دا سهار اته بجي دي تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوري د خبرونه په خبرونه پیلو د خبرلالو د خوندیتوب نړیوالې ټولنې سی پی جی د افغانستان په کورنۍ ورسنیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د سیاسي او اقتصادي پروګرامونو پر خپرولو بندیز یو ځپونکی اقدام بللی دی. د کورنۍ ورسنیو ځینو سرچینو د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې طالبانو امر کړی چې سیاسي خپرونې دي له دې وروسته د رسنیو له لارې نه خپرېږي. سی پی جی پرون په یو بیان کې د ځینو سیمه ییزو خبریالانو له قوله ویلي چې طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو مسؤلینو ته په شپایي پیغامونو کې لارښوونه کړې ده چې سیاسي او اقتصادي موضوعات یوازې د طالبانو له ویاندویانو سره د خبرو له لارې مطرح کوي. د سی پی جی په بیان کې د آسیا د برخې د همغږي کوونکي بیلي له قوله راغلی دي چې نوموړي وایي د طالبانو دا اقدام د سیاسي او اقتصادي موضوعاتو په اړه د راپورونو او بحثونو د سانسور لپاره یوه ځپونکې هڅه ده. نوموړي زیاتوي چې دا اقدام په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د له منځه وړلو لپاره د طالبانو د جدي هڅو څرګندونه کوي. د خبریالانو د خوندیتوب سازمان د دې اقدام د سندستي بندېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي. له بلخ ولایت څخه د طالبانو یو پلاوی ازبکستان ته په سفر تللی دی. د بلخ ولایت د رسنیو مرکز په یو خبر پاڼه کې پرون جمعه ویلي د دې ولایت د علماو شورا د رئیس په مشرۍ یو 9 کسیز پلاوی ازبکستان ته تللی او د دې هیواد له چارواکو سره یې کتلی دي. د خبر پاڼې له مخې د طالبانو د پلاوی ازبکستاني چارواکو ترمنځ په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مشترک بازار روغتون ته په پیژن پاڼه د جلو ناروغانو زور کول او فنانو ته د ویزی د ورکړې موضوعات شامل و. د خبر پاڼې له مخې په دې کتنه کې د ځینو مسایلو په اړه د دواړو لورو ترمنځ پریکړې هم شوې دي. حماس ډلې د هغو دریو اسرایلي برمتو نمونه اعلان کړي چې په پام کې د نن نشنبې د بندیانو د تبادلې په بل پړاو کې خوشي شي. دا کسان چې د 2023 کال د اکتوبر په مه د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې د پراخ برید پر مهال يرغمل شي وو د اسرایلو له زندانونو څخه له 300 د ډیرو فلسطیني بندیانو په بدل کې خوشي کیږي. د حماس په مشرۍ فلسطیني وسلوالو ډلو له خوا د دریو اسرایلي برمتو د نمونو اعلان ښایي چې په غزه کې حساس اوربند پر ځای پرېږي. له فلسطیني وسلوالو سره د اسرایلو سرتیرو په ګډون 3 تنه یرغمل پاتې دي چې ټولې نارینه دي او ښایي نیمه یې مړه شوې وي. اسرایلو حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګري سازمان بولي د جنوري 19 نېټې راهیسې چې په غزه کې اوربند شوی دی تر دې دمه 15 اسیران تبادله کړي دي. په دې ترڅ کې 1 اسرایلي یرغمل او 10 فلسطیني بندیان راخوشي شوي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس د منځنۍ امریکا کانفرنس په وینا کې ویلي چې په اروپا کې د بیان ازادۍ شاته کړی په داسې حال کې چې د دې غونډې تمرکز تر ډیره په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر هڅو ورټولو. غلی وانس ویلي اروپا له امریکا سره له خپلو اصلي ارزښتونو څخه لرې شوې ده. هغه زیاته کړې چې د اندېښنه د روسیې یا چین له لورې له ګواښونو څخه نه بلکې دا ده چې اروپا ته له دننه څخه غواخونه کیږي، یعنی لخپل وزین اساسي ارزښتونو څخه پشا شوه ده. لدی مخکې هم ډونلډ ټرمپ ویلی وو چې په اروپا کې د بیان ازادۍ محدود شوه. د جرمني چارواکي وایي افغانستان ته د هغو افغان کډوالو د ایستلو پر بهیر جدي کار روان ده چې هلته یې جرمونه ترسره کړي، خو وایي د الوتنو نیټه معلومه نه ده. دا څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان کډوال د موټر په وسیله د خلکو پر یوې ډلې برید وکړ او ګڼ شمېر کسان یې ټپیان کړل. تفصیل احمد تکل نورو.
د جرمني حکومت وایي افغانستان ته د هغو کسانو د ایستلو لپاره د الوتنو پلان تر اوسه نه دی جوړ شوی چې په جرمني کې جرمونه کړي دي. له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو خبره یو ځل بیا وروسته له هغه توده شوه چې د پنجشنبې په ورځ د دې هیواد په مونشن ښار کې یو 24 افغان پناه غوښتونکي پر خپل موټر د یوې مظاهرې ګډونوال لاندې کړل او 6 کسان یې ټپیان کړل. د جرمني د حکومت ویان سټیفن هربسترایټ پرون وویل چې چارواکو که څه هم افغانستان ته د مجرمو افغان کډوالو د استولو پر پلان جدي کار پیل کړی دی، خو د دې الوتنو وخت نه دی معلوم. دا څرګندونې په داسې یو حساس وخت کې کیږي چې په پام کې ده د جرمني خلک د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ چې د فبروري 23مه نیټه ده په عمومي انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب وایي دا ویره شته چې په راروانو انتخاباتو کې به د هغو ګوندونو پلویان ډیر شي چې له کډوالو سره د مخالفت جدي سیاستونه تعقیبوي.
د منشن پیښه به له شک پرته د ښي اړخو ګوندونو پلویان به لا زیات کړي. ښي اړخي نظرونه او یا هم حد اقل هغه منځلاري ګوندونه چې تر اوسه د منځلارو په توګه مطرح وو هغوی به هم د کډوالو او د کډوالۍ په قوانینو کې سخت ګامونه واخلي. او د دې اساسي دلیل همدغه دی چې په جرمني کې په تېر یوه کال کې په ځانګړي ډول ډېرې داسې پیښې وشوې چې عاملین یې کډوال وو او یا پناه غوښتونکي وو.
د جرمني حکومت د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 2023 کال د اگست میاشتې په پای کې د لومړي ځل لپاره 28 تنه افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکېل بلل شوي وو په یوه الوتکه کې افغانستان ته واستول. یو شمیر افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په جرمني کې دېره دی وایي وروستۍ پیښه به په عامو جرمنانو کې د افغانانو حیثیت ډېر زیانمن کړي. جاوید ماموزی په منشن کې په همغه ښار کې دېره دی چې د پنجشنبې ورځې پیښه پکې وشوه. ښاغلی ماموزی ازادۍ راډیو ته وویل
زه خپله د افغان په صفت منشن کې تقریبا 13 کاله کېږي ژوند کوم او په ټوله جرمني کې مې 40 کاله کېږي. نو ډېر زیات واقعا خفه کېږم، خفه په دې ما چې دلته د افغانانو رنګ بدیږي، دلته افغانانو ښه ژوند تیر کړی، دلته ډېر درانه افغانان مونږ لرو، دلته کار یې کړی، دلته تکلیف یې ویستلی، زحمت یې ویستلی، اولادونه یې درسونه وایي. متاسفانه چې په متعدد ډول باندې یوه نه ده سویمه پیښه ده چې افغانانو په نوم ثبتېږي، دا زما لپاره ډېره دردونکې ده.
د منشن له پیښې وروسته د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ټینګار وکړ چې خپل هیواد ته د مجرمو افغان کډوالو ایستل به دوام وکړي، خو هغې وویل دا کار به ګران وي ځکه د دې په وینا په دې بهیر کې به په هر صورت د طالبانو له حکومت سره مستقیم یا غیر مستقیم تماس ته اړتیا وي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې همکاري ته لیوالتیا ښودلې ده. د جرمني دویچه ویلې راډیو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عبدالقهار بلخي له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي موږ په جرمني کې د افغانانو لپاره د قونسلي خدماتو بیا پیل ته لیوالتیا ښودلې ده چې د مهاجرت ټول اړخونه پکې شامل دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس به هم ورشو په افغانستان کې د هغو متقاعدینو ستونزې په اورو چې دوی ویلي له ستونزو سره مخامخ دي او که چیرته د دوی تقاعد ورنه کړل شي نو دوی به اعتراضونه پیل کړي. دا راپور د تلرو له دې وروسته د ازادي راډیو دوه خبرونه مه هېروئ.
موسا احمدی په کابل کې یو متقاعد دی، وایي چې اقتصادي وضعیت یې خورا خراب شوی او ان د ژوند او ورځنیو لګښتونو وس هم نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
اولادای ما خودک میخورن ده چوب دارم ده بیادر
ده ماشو مالو میسرده کیگی نه لرگی لرونه و با نه دوده او نه هم پیسی سلور کله کیگی چه طالبانو سموک تقاوت نده را کرده کراچه لرم خدا چه زوریم خلق را بانده بار هم نوری دیر نه وده حالت کی وسی کو
ما رو بیادر کسی هم بارم سر بادره برا میری سپید استی.
د کابل ولایت اوسیدونکو یو بل متقاعد خان جان وایي چې د کوټو د ګرمولو لپاره له امکاناتو پرته یو ډیر ستونزمن او سوړ ژمی تیروي.
کارمند سابق وزارت معارف هستم.
د پوهنې وزارت پخوانی کارکونکی یم. څلور کاله کېږي چې د تقاعد موضوع بیخي سړه ده. یو ځل یې خو بیخي ودروله، بیا یې اعلان وکړ چې تقاعد ورکوو، خو تر اوسه یې حساب معلوم نه دی. موږ ټول عمر دولت ته خدمت کړی، باید زموږ حق راکړل شي.
دغه افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید دوی د تقاعد حقوق ورکړي، کنه نو دوی به پراخ اعتراضونه وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم لسګونو دغو متقاعدینو په کابل او نورو ولایتونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې کړي، خو د طالبانو حکومت لخوا تر اوسه د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. دغه متقاعدین وایي د تیرو حکومتونو په څیر باید د دوی د تقاعد حقوق له کوم دلیل پرته ورکړل شي. طالبانو د 1400 مریض کال په دوبی کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د متقاعدینو حقوق نه دي ورکړي. د طالبانو مشر هبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو حقوق لغوه کړ او امر یې وکړ چې د تقاعد په نوم د برحاله مامورینو له معاشونو څخه دي پیسې نه اخیستل کېږي. خو د متقاعدینو له اعتراضونو او د دې پرېکړې په وړاندې د ملي او نړیوالو غبرګونونو وروسته د روان کال په جدي میاشت کې د طالبانو مشر یو ځل بیا د یو اعتمادیز فرمان په صادرولو سره د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د دوسیو د څیړلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړي. دغه فرمان متقاعدین مکلفوي چې دغو محکمو ته عریضه وکړي او د دغو ځانګړو محکمو دنده ده چې د متقاعدینو ټول کاري اسناد وڅیړي او د حقوقي دلایلو له اورېدو وروسته د هغوی د حقونو په برخه کې پریکړه وکړي. خو یو شمېر متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده د فرمان په اړه د اندېښنې او نیوکې په څرګندولو سره وایي دا نوی بهیر به د دوی د ستونزو د حل پر ځای د دې کړکېچ د لا ژور کېدو لامل شي. اعتراض کوونکي وایي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد خزانې په ریاست کې شته او باید هغه ته مراجعه وشي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د 1402 لمریز کال د راپور له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 1700 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق پخوانیو دولتي کارکوونکو ته له 15 کلنۍ او یا له 40 کلونو خدمت وروسته ټاکل کیږي او د متقاعد له مړینې وروسته د هغه میرمنې یا خاوند او یا 33 کلنۍ پورې د هغوی ماشومانو ته ورکول کیږي. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم متقاعدین د تقاعد حقوقو په ترلاسه کولو کې د ځنډ په ګډون په ځینو مواردو کې له ستونزو سره مخ وو، خو دا حقوق به ورکول کېدل.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د ما خوان یعنی په کال کې یو واري څلور او پنځه ورځې د پاره راځي، خو د روانې خزه د سيدي چې د فدايي د فصرف د اولاد په خاطر ورکي.
د یوې میرمنې غږ مووري ده چې خپل میړه د دوهم واده پاک لغیدله. د میرمن زیاتوي چې کله یې میړه بهر هیواته تنو له دوی سره لومړنۍ ژمنه دا و چې دوی به هم ورغواړي، خو اوس یې هغه ژمنه هیره ده. د اسلام دین په دې اکله څه وایي؟
نو سره د اسلامیت دا زموږ اساس په افغاني کلتور کې د بیغیرتۍ هغه لوی حد دی چې د یو انسان کې ځکه خپل هیواد ته نشي واپس کېدی. نو چې نور څه کېد هغه میرمن سره ستا حکم څنګه شو؟
د تاسو په نظر ولې ځینې نارینه سره لدی چې د ښځو په منځ کې مساوات نشي راوستلی دوهم واده کوي؟ د ځینو نارینه وو دا کار خپل ده میرمنې اولادونو ته او ټولنې ته کوم ستونزې اړولی شي. نن امدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، واده کول د هر انسان قانوني او شرعي حق دی. دیني عالمان دوه جوړې له دوو سترګو سره تشبیه کوي. وایي د ښځې او میړه یو ځای ژوند کول لکه دوه سترګې نه بېلیدونکې خبره ده. خو په افغاني ټولنه کې له پخوا زمانې راهیسې په تېره بیا په دې تیرو درې کلونو کې داسې کورنۍ ډېرې لیدل کېږي چې نارینه یې بهر ملکونو ته تللي او میرمنې له ماشومانو سره په کور پاتې دي. یو شمیر افغان میرمنې وایي چې په دې ډله کې بیا ځینې نارینه دا چې په قانونی